از داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم په مکرې د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډې کوربه ده. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخرو ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې د افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په نهو میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبۍ په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مهال 3:30 بجې پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه د هغه پریکلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لوبین لاړ.
دا پریکلیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمني ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نو راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بو منی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دغه پریکړلیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړلیک پرون دوشنبه په جنیوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړلیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږم د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې دی او تاریخي پړاو د اوتف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دای د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرای ادامونه خپل سر نیونی او شکنجه غندلی او خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای په اتمه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوی چې زر تر زره یو خپلواک څېړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملی او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولای شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانی مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د نن او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی خودلای، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې به بنسټ دي او ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اگست کې وقته لرسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندیو او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلای کړی او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلای خو مهم ګام بللای دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
و موردل چې زینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو دغه پریکړلیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بے پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړلیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړي او د خزو د فعال شینکی کډوخین نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې روان دي او په آخر ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کړي ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلومدار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلومده ده د طالبانو به مثلا لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنیټ دوی قطع کړ. چې کولای شي چې د وی پی ان او د مسال په افغانستان کې قطعه کې تر څو پر وکړي زیاتره مسال دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسال لیکوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیلوه.